مالا فرشتي جلال زي اورو
د افغانستان د سولې علي شوراوي پاکستان دی د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګول لپاره مرسته کولای سي. د سولې د علي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د پرونی وینا په جواب کې کړې دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې 14 سویده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور غړي پکې وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې ملکي خلکو ته په دې کې تلفات اوښتي که یا دغې 14 مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می بنن د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. هغه نن اول هالند ته ځي او بیا به جرمني ته ولاړ سي. او یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمال ستریم یا نورد ستریم دوا په نوم د طبیعي ګاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه می ومنئ د ازادي راډیو روغتیا پروګرام ته ز نجیه صاحب له خپل نور همکارانو سره درته خرغ لاسویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورستیو کې پیخي زیاتې شوې. په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانه دي. درنو ملمنو خرغلی.
مرحبا
دوستانو. د پولیو یا ګوزن په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واورئ بیا راګرځو خپرونی ته. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د لمنځه وړلو نړیواله ورځ منزل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمیر 40 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوسمهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل یې ناامني ده او د نامنۍ د لمنځه وړلو سره پولیو ویروس هم له منځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروري ده.
سږ کال موږ د پولیو شل مثبتې پیښې لرو چې په دې کې ډېرې د هېواد سویلي حوزې راپور شوي دي، خو د اخرنۍ کومه پیښه چې ده دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ راپور شوې ده. اروزګان ولایت کې د تېرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې مونږ کمپاینونه نه سرسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زمونږ دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی. نو له همدې کبله پکې دغه د پولیو مثبت پیښې اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زمونږ په هېواد کې د پولیو سبب شوي. لکه دا مرغه چې د تېر کال په پرتله ډېره ده، کمال لري چې تر دې هم واوري. نو تېر کال مونږ 14 مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ تر څنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې وویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر غټ ستونزه ده. نو د هېواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې مه ترسره کوئ او دغه ماشومان په کلو او بانډو کې یا جوماتونو ته یا داسې ګرمیشتو ځایونو ته غواړئ هلته یې واکسینوئ. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه وي رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هېواد نیمایي ماشومان زمونږ پاتې کېږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کېږي، نو هغه د پولیو مثبت کیږي
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي وو چې د ناامنیو له امله تقریبا له 15 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دیني عالمانو، د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو په دې پروګرام کې خبري وکړو. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب سباون، راځو تاسو ته راپور مو واورید چې سکل د ګوزن پیښې په بیساري کچه زیات شوي، عواملو ته به وروسته راشو. که په سر کې د پولیو ویروس پاره یو څه معلومات ورکړی چې څه ډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامیږي؟
مننه ناجی خوري، زه باید درته وایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیدن ساري ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري، دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي. او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دوه تیوریګانې موجودې دي چې یوه تیوری دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم له لارې نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتېدو سبب کیږي. او بل تیوری دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزی عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخاع ده، هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیر زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کیدا چې مونږ وایو شدیدن ساری ده. د لدې عمله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په میلیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یو نیمه میاشت پورې، دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالی او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي، چې دغه فلج اکثرا دایمي وي او دایمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بل هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لږ وروسته به دې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شوه او څنګه دا ناروغي وپیژندل شوه. اوریدونکو ته به جالبه وي. رضو مولوی صاحب احسان الحق حنفي ته چې یو شمېر کورنۍ آن خپلو ماشومانو ته دې واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغو کورنیو ته؟
ډېر ښه. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفين. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو او اوریدونکو لیدونکو ته نیک هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاج یو لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوی وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه دي تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي. زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو یوه کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي، او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. په هیڅ کله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځلې انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅ کله بیا د تداوی او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې له دې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغې مناسبه تداوی وشي، او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه بلکې د لسګونو کلونو نه په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه 2 څاڅکي د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي، زموږ مشران زموږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که ونه کې نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړې وي، او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي، او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي. د دې پر ډېرې هلې ځلې موږ او تاسو کوو، ولې د دغې په وړاندې باید موږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دی ولري که موږ خپل اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هېڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې دوی د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅ کله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغوی سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دې باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي، بلکې اول په خپل معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي. لکه څنګه چې نور تداویان موږ د خپل اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کېدلی شي، د هغې علاج کېدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لحاظه بیا که په میلیونونه هم ولګو بیا به بېفایدې وي. نو لحاظه والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجی اصر سپر خور سلام تا، محترم مولوی صاحب تا، محترم ډاکټر صاحب تا، په ځانګړي وردګ کې ښایسته قبل نه.
وعلیکم السلام، خرغ لای وردګ صاحب محترم، نن موږ د ګزړن ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه مهرباني.
نو واقعا یو مهمه موضوع ده. اول مولوی صاحب هغه خواهش وکم اوکې اوس دا څه کوم موجود دي چې هغه د خپل ماشومان نو واکسین کې دغه د فره داسې یو پیغام باید دی ولیږي چې هغه لرې همدوز د تاسو غږ خپرېږي چې هغه کوم کسان خپل ماشومان نو واکسین کوي چې هغه خپل ماشومان واکسین کړه اصلي ولاند پیغام ده د خوغونو. او د محترم ډاکټر صاحب ډاکټر دا چې کله یو څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د 15 کلنۍ ته ورسېږي، 16 کلنۍ دای په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پل شي یا گذن ته باندې راشي د دا کوم ملت یا په دغه باندې ولر مزه خاطر به خوشاله شو. ډیره مننه.
ډیره مننه وردک صاحب محترم دغه پوښتنې به ځواب شي. لومړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب.
ډیر ښه ګران رور فضل هادي وردک چې اړیکه نیولې وه. زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناستي یا ناوري نور اسوک چې اوریدونکي دي له هغې هیله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک یې تر خپلې اغېز لاندې راوسته د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهذا والدین باید د خپلو اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه به تطبیق شي. دغه دوه ساس کې واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډېر عادي سترګه باندې ګورو د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محوه شوی دی او یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یویشت پیښې همدا اوس موجودې دي او زمونږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې اته پیښې تر اوسه پورې موجود دي چې هغوی د دې لپاره کار وکړو. دا په ټوله نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض و ولې خلکو کار وکړو، دغې لپاره محنت وکړو، کمپاینونه وکړل، دغه مرض دغه ویروس له خپلې ټولنې څخه محوه کړو، له منځه یې وړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم د خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلت ونه کړي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغېز لاندې را نه شي، بلکې که چېرې دوی ته سوال د هیله او د حرمت وي نو باید له دیني علماونه پښتنه وکړي، خصوصا له هغه علماونه چې هغوی په دغه مورد باندې معلومات کړي دي، تحقیقات کړي دي، د دې په اجزاو باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي چې جناب ډاکټر صاحب ور باندې انشاءالله بحث هم وکړي، او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلومات وکړي. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅکله به هم داسې یو شی د خپلو خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زمونږ نظام، زمونږ علما، زمونږ ډاکټر صاحبان په دې ته په تلاش کې دي چې ټولنه باید زمونږ هر اړخیزه سالمه وي، روغ وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت باید هیڅکله ونه کړو چې زمونږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمونږ اولادونه واکسین کوي او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو. یا دې ته په د شک په نظر باندې وګورو، که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلی وي یا حرام ورته ووایو نو په بیلمې کې کېدای شي ځان ته به ستونزه پیدا کړي وي. او هیله دا ده تر څو چې موږ د یو شي په حق باندې کاملا د هیله او د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي، باید فتوا صدره نه کړو چې دا شی حرام دی. که حرام ورته ووایو نو د کوم دلیل په رڼا کې اول به ځان دلایل جمع کړو، له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره
وکړو.
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردک صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول داسې وایي چې که یو ماشوم تر وکلنۍ پورې جوړي په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي، دا بیا څنګه کېږي؟ آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغي په هر عمر کې رامنځته کېدای شي، نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پریمه او پیږي هغه د پنځو کلونه کم ماشومان دي. یو قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د پنځو کلونه کم عمر لري، اما داسې پیښې هم شته چې هغه د پنځو کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې یوې ته د ایفی یا اکیوټ فلکسډ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې له صفر نه نیولې تر پنځلسو کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي، د دغه برنامې په واسطه باندې دغه خلکو ته دسترسي پیدا کیږي. په ټولنه کې رضاکاران موجود دي، هلته ورځي، دغه سړی پیدا کوي، د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته، له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کې شته او کنه. که چیرې ته پلج هم وي او د پولیو وایرس د هغه په غایتي موادو کې پیدا شي، نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کېښودل کېږي چې دغه نفر که 50 کلونه عمر کم او یا زیات ده، دا په پولیو باندې اخته ګڼل کېږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال او حرام په رابطه باندې وه، زه باید ټول ولسته افغانانو ته د دغه ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي. فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي، یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي. نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه موږ ټول لس باندې دا غږ کوو چې د پولیو واکسین حلال ده، حلال محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبې شریف امام صاحب د پاکستان علماو د اندونیزیا علماو او د ټول اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړی ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظره نشته.
ډېره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهاب دیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني.
احترام مات ډاکټر صاحب ته مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پوښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کماله دغه واکسین ته د غریب په ماشین باندې دا په دې معنا ده چې دا ماشوم بیخي محفوظ وي که چیرې د دس وایروس سره مخامخ کیږیم بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب، سبون به دغه پوښتنه ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسو پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده، خصوصا دغه قطره دی. دا واکسین په دوو شکلونو باندې کار کوي. اول دا د چې کله دغه واکسین واخیستل شي کلمو ته لاړ شي، په وینه کې د دغه پولیو د وایرس په مقابل کې انټیباډی ګانې جوړوي چې هغه نه پریږدي دغه ماشوم پل شي. دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کلمو کې انټیباډی ګانې یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کلمو کې جوړوي. که د پولیو که څوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو دا واخلي، دغه مرضي وایرس، نو دغه انټیباډی ګان یا دغه دفاعي توکي په کلمو کې موجود دي، هغه له منځه وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر له منځه ځي. نو په لحاظه که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي، نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي. مونږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي، په هر کمپاین کې واخلي، ځکه چې دغه د کلمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي دغه په مرور د زمان سره دا ورو کمزوری کیږي. نو کله چې دا کمزوری کیږي دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي، خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي، هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک کې وي لکه افغانستان او پاکستان. نو دلته باید متکرر دوزونه، ډېر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چې ځي چې هلته ورکول کیږي، دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري، ګټه لري او هیڅ خطر نه لري. نو باید متکرر دغه کسان واکسین واخلي.
بله ډاکټر صاحب، ډیره مننه د خبرونې ورستۍ برخه ده. رازو په دې برخه کې د ته چې لنامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوي شو چې د ګوزن لپیخو مخنیوي وکړو.
زما په ان باندې اساسي خبره ده چې زمونږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده، که هغه قومی مشر ده، که هغه با نفوذ شخصیت ده، او هغه د کورنۍ غړي، مکاتب او نور سکتورونه دي، دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامې سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي. زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسو کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ، ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي خ معافیت تولیدی او دی پولیو دی ناروغی مخه نیسی. اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وی که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري، یعنی هغه ته هم معافیت تولیدی. خو دی طب ډاکټران او دی طب پبلک هیلت اکسپرتان دی دی خاطر ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه دی ناروغی کوم عامل کوم یو نخه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا دی واکسین مې ورکه او دغه نخه یا دا مریض نور هم خراب شوی، دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او ماتلی چې لږ وروسته یعنی پابندی یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي. دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته ور وړئ ټیمونو ته چې واکسین ورته وکړي، ځکه که ویده خو بیرته را بیداره بشي واکسین به واخلي بیرته بیا ویده شي، اما دغه چانس خو بیا دوی له لاسه ورکوي. بله خبره دا ده چې کله چې د واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې د واکسین ټیمونو ته بانې کوي چې نشته په کور کې، حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوی صاحب ترکیز ورباندې وکړ چې دوی باید دغه بېغوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بانې وکړي. او بله خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک د واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل، ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي. او نو یو شی چې بی ضرره وي، مسؤونی، خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلالي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او تر څو ماشوم راوباسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه چې پولیو ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ میلمانه وو. له تاسو ډېره زیاته مننه اوریدونکو، لته سه هم مننه کو او خبرونه هم د غلطه پات رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ. زمنګ د الله پمن.
موري اپلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی تارا، مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی تارا، د ماشومانو راتلونکی تارا. ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي، پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند په لاره د ماشومانو راتلونکی تاره، مور او پلاره د خدای د پا
لپاره د ماشومانو راتلونکی څاره. Thank you.